یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او رېډ ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نور یاست. نوري هرکلی کوم. نن په جنیوا کې د افغانستان نړیوال ملاتړ او د افغانستان حکومت په مختلفو برخو کې هغه پرمختګونه ارزوي چې افغانستان په خپل ځان د بسیا کېدو د افغانستان د خپل ځان د بسیا کېدو لپاره د البته دواړو لورو لخوا ژمنې پرې شوي. نن د کنفرانس دوهمه ورځ د افغانستان وایي د خپلو ملي عوایدو د زیاتېدو لپاره یې هڅې زیاتې کړې دي. د دې کنفرانس په اړه د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخلو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي نه غواړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. نن د افغانستان په اړه د جنیوا اصلي غونډه ترسره کیږي. په روزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي شاید د روسیې لخوا د اوکراینی کشتي چلونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان په اړه د جنیوا اصلي غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې چې د افغانستان په وخت غرمه په 12 نیمو بجو پیلېږي، تمه د افغان حکومت د خپل لاستراوړونو رپورت نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. حکومت تمه شوهدلې چې وکولای شي د راتلونکو دوه کلونو په مخه د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی به د غونډې پرانستونکي وینا وکړي او ورپسې به د مالیه وزیر همایون قیومی د حکومت لخوا د رامنځته شویو اصلاحاتو او لاستراوړونو معلومات وړاندې کړي. د افغان سولې په اړه هم په دې غونډه کې بحث کیږي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په 2018 کال کې د بروکسل پر نړیوال کنفرانس کې د 15 میلیارد او 200 میلیونو ډالر ژمنه اعلان کړې وه او نن د افغان حکومت غوړي چې د خپل کارونو رپورت وړاندې کړي. تمه ده په 2018 میلادي کال کې هم نړیواله ټولنه یو ځل بیا د 2018 کال په څیر د مرستو ژمنه اعلان کړي او د جنیوا کنفرانس چې د دغو دواړو نیټو ترمنځ ترسره کیږي په تیرو کړنو او راتلونکو مسایلو څرخیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری د انتخاباتو او د غزنی د پارلماني انتخاباتو تقویم یا مهالویش نهایي کړی دی او نن به یې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د سیشن به په ماښام خبريالانو ته ویل چې د ولسمشری انتخاباتو لپاره چې د ترسره کیدو نیټه لا د مخه د حمل د میاشتې یو د شمه نیټه اعلان شوې ده. د بیلابیلو مرحلو مهالویش چمتو سوی دی او نن چهارشنبه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په یو علني غونډه کې تصویب سي. نوموړي وویل چې د غزنی پارلماني انتخابات به هم د ولسمشری له انتخاباتو سره یو ځای ترسره سي. شغلی سیاد زیاتوي چې د ولایتي شوراګانو او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به چې یو ځای ترسره کیږي د ولسمشری له انتخاباتو څو میاشتې وروسته، یعنی د وژې اسمبلی په 1/3 نیټه ترسره سي. تر دې دمخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې نشي نشانې شوډلې وی چې ګوندې څلور سره انتخابات په یو ځای ترسره کول غواړي. خو د سیشن به په ماشام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل چې جغرافیوي، اقلیمی، تخنیکی او نور مواردو ته په پام د غوړه د چي د ولسمشری انتخابات د غزنی د پارلماني انتخاباتو سره یو ځای ترسره سي او د ولایتي او ولسوالي شوراګانو انتخابات څو میاشتې وروسته سي. په روزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روزګان ولایت عام روغتیا رئیس خانغه میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې ثبت کړې ده. شغله میاخیل وایي
کوم نوم رحمت الله ده، د پلار نوم محمد سلیم ده، شپږ دېرش میاشتې عمر لري او مسجد چې ده جومات عجیز کوم مسجد ده په چارچینو کې او د کلي نوم کوراک ده. دا فامیل رد فامیل ده تقریبا د تیرو څو کال را په دې خاطر دی نه غواړي چې د پولیو واکسین دی تطبیق کړي. په
د شغلی میاخیل په خبره د خبر ورکوي چې چیرې وسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورنکړي نو نور مثبت پیښ به هم ثبت شي. په چارچینو ولسوالۍ کې د تیرڅو میاشتو کې د پولیو د دوهمه مثبت پیښه ده چې ثبتېږي. زموږ خلاص د راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي شاید د روسیې لخوا د اوکراینی کشتي چلونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. ټرمپ له واشنگټن پوسټ سره په یو مرکه کې چې پرون ناوخته خبره شوې ده د خبرې ته اشاره کړې. له دې مخکې تمه وه چې ډونالډ ټرمپ له ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې د جی شل هیوادونو په سرمشیزه کې وګوري. د جی شل سرمشیزه د نومبر په 10مه د ارجنټاین په بونس آیرس ښار کې جوړیږي. د نومبر په 15مه د روسیې پوز د اوکرين د سمندري پوزیانو درې بیړۍ سره لکشتي چلوونکو ونیولې. د روسیې یوې محکمې هم پرون حکم کړی چې لنیول سوی څلورو کشتیو څلورویشتو کشتیو چلوونکو دولس تنه د دوو میاشتو لپاره بندیان سي. په اوکراین کشتیو د روسیې د برید او ورپسې د اوکراین کشتی چلوونکو نیول کېدو د اوکراین حکومت سخت غوسه کړی دی. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د روسیې او اوکراین ترمنځ په دې لانجه کې د اوکراین ملاتړ کړی. او د امریکا عدلی وزارت په شپږو روسانو او دوو قزاقانو تور پورې کړی چې په انټرنیټي جعلکاریو او غلاو کې لاس لري. عدلی وزارت پرون په یوه بیان کې ویلي چې دغه کسان شاید د هغو آنلاین جعلي اعلانونو تر شا لاس ولري چې له امله یې ځینو کمپنیو ته په میلیونونو ډالره تاوان رسېدلی دی. د بیان له مخې له نیول سویو څخه دوو کسانو له 2015 کال د جعلي اعلانونو یوه شبکه فعاله کړې وه چې ځینو کمپنیو ته یې تر 9 میلیونو ډالرو زیات تاوان اړولی و. تورنو سوو اتو کسانو یوازې درې تنه تلوسه نیول سوي دي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې اصلي ورځ ده او افغان ولسمشر به څو شېبې وروسته دې غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان حکومت وایي چې تر اوسه پورې په مختلفو برخو کې هغه ژمنې عملي کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې د بروکسل په کنفرانس کې کړې وې. د افغانستان اقتصاد وزارت هم وایي چې د خپلو ملي عوایدو د زیاتېدو لپاره یې هڅې زیاتې کړي دي.
که دنبال یزی هستیم که ما بتانیم منبع های عوایداتی خود بیشتر بکنیم و در کنار یزی بتانیم که روند رشد اقتصادی رو توسعه بدیم.
د جنیوا د کنفرانس په اړه د غرض د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر هم اخلو. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه لرو. د افغانستان په اړه البته په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې د جی شلو هیوادونو په سرمشریزه کې نه غواړي وویني. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو لا پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه زنو یاس نوری د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم رسوړند کوم. رازو به هم د جنیوا کانفرنس ته د جنیوا د کانفرنس په سویس کې د جنیوا د کانفرنس نن دوهمه واسلی ورځ ده. پرون د کانفرنس پرانستل شوی. پرون هم په فرعي غونډو کې د افغانستان په مختلفو برخو کې پرمختګونه وڅېړل شول. افغان ولسمشر اشرف غنی او د غرض حکومت اجرایی رئیس عبدالله لوړپوړو دولتي پلاوو او د مدني ټولنې له پلاوو سره په دې کنفرانس کې ګډون کړی دی. په دې کنفرانس کې د شاوخوا شپېتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او ځانګړو استازو او د غرض د اعتباند دیر شو نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې ده. نن د کنفرانس دوهمه ورځ ده او څو شېبې وروسته هم د افغان ولسمشر په وینا سره پرانستل کېږي. دا کنفرانس هغه پرمختګونه ارزوي چې د افغانستان حکومت د 2014 کال د جنیوا په کنفرانس کې له نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړې وې. او نړیوال ټولنه به هم خپلې مرستې ارزوي چې دغه مرستې په مختلفو برخو کې د افغانستان په څه ډول تر اوسه پورې مصرف شوې دي. جنیوا په دې غونډه کې لکه څنګه چې وویل د شپېتو زیاتو هیوادونو لوړپوړې ډیپلوماتان او دغه راز د دیرشو نړیوالو سازمانونو استازي ګډون لري. د افغانستان حکومت وایي چې د دې کنفرانس لپاره پوره تیاری نیولی دی او د ملي عوایدو د زیاتېدو لپاره تر اوسه هڅو نتیجه ورکړې. د افغانستان لپاره 2024 کال هغه کال ټاکل شوی چې باید د نړیوالو په مرستو نور متکي نه وي او په خپلو پښو ودرېږي. د دې کنفرانس په درشل کې دغه راز د افغانستان د اقتصاد وزارت او د مالي وزارتونو ویاندویانو او نورو لوړپوړو چارواکو نن په کابل کې یو لړ څرګندونې کړې. د ازادي راډیو خبریال همدا شېبه کابل له سټډیو سره وصل دی. رحمت الله افغان دا موضوع څېړلې ده. په افغان صاحب راته وویل چې دوی د دغه جنیوا د کنفرانس په ترڅ کې څه ویلي دي. په تېره بیا له اقتصادي پلوه د افغانستان د خود کفا په لور
بله نوری صاحب، د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي حکومت پلان لري چې په کارونو کې د شفافیت د بیلابیلو مالی سرشارو سرچینو د پیدا کولو او اقتصادي ودې د پراختیا لپاره په اقتصادي لحاظ په ځان بسیاسي د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د چهارشنبې په ورځ نن ازادي راډیو تول حکومت هڅه کوي چیرته چې لګښتونه ګټې نه لري را کم کړي او ګټور هغه چې لري ملي بودیجې له لارې تمویل سي. هغه وایي افغان حکومت په دې ډاټه کې ده چې خپلې عایداتي سرچینې زیاتې کړي، ورسره په خوا کې اقتصادي ودې ته پراختیا ورکړي، څو افغانستان له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. حکومت ګوري چېرته چې لګښتونه ګټور نه وي مصارف یې را کم کړي، او چېرته چې ګټور وي هڅه کېږي چې مصارف یې د ملي بودیجې له لارې تمویل کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ته د جنیوا په کنفرانس کې سپارښتنه شوې چې لګښت نو مراکم کړی او پر ځان د باسیانې کې دو خواته حرکت پیل کړي. دغه غونډه چې ظاهرا له افغانستان سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وشي، خو د راپورونو له مخې په همدې ترڅ کې به پر افغان حکومت د مرستو کمولو او بندولو یو مشخص نیټه هم اعلان سي. د جنیوا په غونډه کې له افغان ولسمشر راوجري رئیس سربیره د نړۍ د شاوخوا 2 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان، د ځانګړي استازي او د 15 نړیوالو مرستو کوونکو بنسټونو استازي ګډون کړي. په ورته وخت کې تازه په دغه غونډه کې اروپایي اتحادیې له افغانستان سره د 400 میلیونو مرستو اعلان کړی ده. د افغانستان د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمیسیون وایي افغان حکومت د دې وړتیا نه لري چې په لنډ وخت کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیاسي کچېرې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې راکمې شي لامل به یې څه وي. د دغه کمیسیون غړي سید اکرام یې دلایل داسې بیانوي:
عوامل یې ورځ تر بلې ناامني زیاتېږي، او دلته بیا افغانستان مجبور دی چې مونږ هماغه خپل مصارفات چې کوم عادي بودیجه دی هغه د ملي عوایدو نه 1% د جامع بین المللي نه تمویل کړو، خو انکشافي پروژې او پرمختګ به نه وي او بیکاري او فقر زیاتېږي. همدونه په افغانستان کې بې ثباتي ورسره هم زیاتېږي.
ښاغلی اکرام، زیاتوي کله چې په افغانستان کې ناامني زیاته شي په سیمه او نړیوالو باندې مستقیم تاثیر اچوي. نړیواله ټولنه مجبوره ده چې دغه ستونزې له وړاندې حل لپاره له افغان حکومت سره تر هغې مرستې وکړي څو په اوږد مهال کې له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. بلې نوري صاحب.
بله رحمت الله، غونډه تاسو نه مننه. بیا هم د جنیوا په کنفرانس کې تم کیږو د افغانستان په وخت په 1:30 د غونډه پیلېږي، او افغان ولسمشر به هم لومړی ویناوال وي چې د دې کنفرانس ګډونوالو ته وینا کوي. دا موضوع د اقتصادي چارو له کارپوه سره څېړو، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه دی. تلاش صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ډېره مننه تلاش صاحب. د جنیوا کنفرانس په ډېر یو اساس وخت کې جوړ شوی دی چې افغانستان د خودکفایي په لور یو څه په وروستیو کې ګامونه اخیستي. د افغان ولسمشر ویان پرون وویل، هارون چخانسوري، چې د هغو ژمنو چې افغانستان نړیوال ټولنې سره مخکې ورکړي وو د 1 لسیزې د میلینیوم په 5 کلونو کې تقریبا 60% کې دغه ژمنې پوره شوي، او 15 کاله نور چې په مخکې دي پاتې به هم عملي کړي. 2040 کال پیل د افغانستان لپاره له خودکفایي پلوه هدف ټاکل شوی دی چې افغانستان باید په خپلو پښو ودرېږي او نور د نړیوالو په مرستو بار نه وي. لکه مخکې په راپور کې مو واورېدل چې داسې اندېښنې هم شته چې ممکن نړیوال نور شرط کېږدي د افغانستان حکومت لپاره چې نور له تاسو سره مرستې نه کوو، بلکې خپل عواید هم باید کم کړي او ملي عواید باید زیات کړي او لګښتونه کم کړي. څه فکر کوئ چې آیا نن په دې کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت لپاره دغه موضوع جدي مطرح شي؟
د مهربان صاحب په سپېڅلي نامه، لکه څرنګه چې 60 هېوادونه او 30 نړیوال سازمانونه د جنیوا په کانفرانس کې مستقیما ګډون لري، او ولسمشر به نن هم په 1:30 وروسته د 1:30 نه به هلته وینا وکړي. زه دې کانفرانس ته او همدارنګه د اقتصادي ودې لپاره او هغه 40 میلیونه ډالر چې تخمین شوي د افغان حکومت ته ورکړل شي خوشبینه یم. دا په دا معنا ده چې په دننه په نظام کې اول لومړی عدلي او قضایي ارګان رامنځته شو. هر هغه والي، قومندان د امنیت او لوکټوري چارواکي په نظام کې مالی فساد ته لاره هواروي او یا هم مافیایی کړیږي چې د مرکز د اخوانه به کړل کیږي او دوی باندې به سزا تطبیق کیږي. دویمه موضوع دغه ده چې د ملي تدارکاتو اداره هم په قوي قراردادونو کې لکه د ملي دفاع وزارت، د ملي امنیت ریاست، د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه نور اړونده وزارتونه چې خپله بودیجه په مصرف رسوي، هم انکشافي هم عادي، د دې لحاظه به وکولی شي چې د ملي تدارکاتو اداره په دې قراردادونو کې ډېر قوي شفافیت رامنځته کړي. دریم ګام چې ډېر اساسي او مهم ګام ده، هغه ده چې په هر زورواکي چارواکي په افغانستان په مختلفو نقاطو کې زورواکي کړی ده، د ځمکو غصب یې کړی ده او همدارنګه د محاکمې او د نظام دپاره خنډ جوړ شوی او شخصیت ته یې ژمنه نه وه او یا حاضر شوي نه دي. حکومت دغه په کلکه دریځ ښودلی ده چې دا به د محاکمې میز ته راکش کوي، دوی سره حساب کوي او حساب هغه اساسي فکتورونه دي چې د اقتصادي نظام کې واقعا ګټور دي او دې په نیک پالوي نما. د دې تر څنګ لدین په دې کې هم پرته له شکه باید وویل چې نړیوال په دې اړه ډېر هڅه کوي چې افغان حکومت ته شرطونه کېږدي. واقعا دا شرطونه په اوسني حالاتو کې افغان حکومت ته ورکړل شي او یا کېښودل شي، دا به د افغان حکومت لپاره یوه ننګونه شي. په دې خاطر چې په افغانستان متاسفانه تر اوسه ناامني شته،
تلاش ته تاسو
فساد شته،
تاسو د خوشبینی
افغانستان کې تر اوسه هم زورواکي شته او قانون د پښو لاندې کیږي. نو که زه فکر کوم که د اقتصادي له اړخه افغان حکومت ته دا شرطونه وړاندې نه شي او بودیجه او پیسې مستقیما افغان حکومت ملي بودیجې ته تحویل شي او ورکړل شي،
بله
د شرط څخه او د دې څخه نظارت وشي، د مصرف څخه نظارت وشي، د افغانستان آینده به ان شاء الله تعالی.
بله تلاش صاحب تاسو خوشبین یاست؟ بله زما غاوري. بله تلاش صاحب تاسو خوشبین یاست، اما ورسته ځینې سرویګانې چې شوي دي عمومي ټول په د افغانستان د خلکو وضعیت سم نه دی، سره له دې چې میلیاردونه ډالر راغلي تر اوسه پورې خلک خوشبین نه دي خپل راتلونکي ته. وچکالي افغانستان ډېر ولایتونه ځپلي دي، تر اوسه پورې 8 میلیونه وګړي زموږ له خپلو سیمو بې ځایه شوي، 2 میلیونه په داخل د افغانستان کې دي. پرون په مختلفو غونډو کې دغه موضوع د افغانستان زیرا برسیر شولی افغانستان در دیر و سخت و ستون سر مخامخ ده. درسته ده چه ده اقتصادی یا ده افغانستان ده حکومت لخواه زین کارون شویده چه افغانستان ورو شاید لاره تسیخ کلی، خو فکر نکوه چه در اوزه پوری دیر لاره پا مخی ده افغانستان ده حکومت لپاره یا ده افغانستان لپاره چه بخبل و بخو و دریگی؟
دشک اپرات خندونه ستونزې مشکلاتونه مې لکه مخکې په بحث کې اشاره وکړله ورته دا لرو. راځئ چې دا بیلانس کړو چې آیا د پرمختګونو بیلانس لوړ ده او که د کمزورتیا بیلانس لوړ ده. کوم کارونه شوي دي عمده او اساسي او کوم کارونو ته اړتیا شته چې د ستونزو مشکلاتو مخه نیسي؟ زه په دې باورمند یم چې که چیرې مرستې نړیوال ټولنې او نړیوال سازمانونه او نړیوال هیوادونه د افغانستان سره مرستې کوي، هغه مرستې باید نقدم افغان بودیجې د افغان حکومت د بودیجې له لارې باید مصرف شي. ولې د افغان حکومت بودیجه هم هیواد ته، هم وګړو ته، هم نړیوالې ټولنې ته، هم نړیوال نظارتي سازمانونو ته
ده.
او که دوی مستقیم مصرفوي متاسفانه د څو مختلفو خاصو پروژو څخه او مستندو اسنادو په اساس باندې دا په ټکه ویلای شو چې کچيري بهرنیان خپل پیسې په خپل مصرفوي، دوی په خپل په پروژو کې فساد کوي، مشاورین ټاکي.
بل ډیره مننه
تلاش یو جغرافیا ورته ټاکي او متاسفانه دا چې غټه پروژه به د ستونزو مشکلاتو سره
مخ
کوي او پروژه د فساد
ډیره مننه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاشو چې د جنیواري کانفرنس په اړه دا چې د دې کانفرنس په ترڅ کې افغانستان تر اوسه پورې په مختلفو برخو کې څومره پرمختګونه کړي په دې اړه له اقتصادي پلوه چې په خپل پښو ودرېږي په دې اړه خپل نظر سره شریکو. د جنیوا کانفرنس نن اصلي ورځ ده، د افغانستان په وخت په یوه نیمه بجه غونډه پیلېږي او افغان ولسمشر اشرف غني به هم دې غونډې ته لومړی ویناوال وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نجا صفای هم اقتصادي خبرونه اوروي.
ولسمشر غنی افغان او نړیوال پانګوال په افغانستان کې ګڼو فرصتونو ته په کتو په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته وهڅول او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې حکومت به د دوی د پانګونو د خوندیتوب په ګډون ټولې لازمې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د جمهوري ریاست د ویبپاڼې د معلوماتو په اساس محمد اشرف غنی دا خبرې تېره ورځ له غرمې مخکې په جنوا کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر کې د خصوصي سکتور استازیو سره په جوړه شوې غونډه کې وکړې. جمهور رئیس غنی د خپلې وینا پر مهال په افغانستان کې د قانونو، برېښنا، کرنې او نورو برخو کې شته ظرفیتونو ته په اشاره افغان او نړیوال پانګوال په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته وهڅول. محمد اشرف غنی وویل حکومت د مشارکت، پانګونې او فعالیت په موخه خصوصي سکتور ته د لازمو اسانتیاو برابرولو ته ژمن دی. پکتیا کې د جلغوزو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هڅې تیزې شوې دي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې دوی په دې ولایت کې د جلغوزو د ځنګلونو د بیا احیا لپاره هڅې تیزې کړې دي. د یاد ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د جلغوزو د ځنګلونو د بیا احیا لپاره د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په منجهیر کلي کې په پلاستیکي کڅوړو کې 40,000 جلغوزي کرلې دي چې وروسته بیا د دې ولایت د جلغوزو ځنګلونو د بیا احیا لپاره څخه ګټه پورته کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځنیو خوراکي توکو بې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوې بوجۍ 1,300 افغانۍ، د وریجو یو درنی منی بوجۍ 2,300 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 550 افغانۍ.
ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنه خبری خبرونه اوسم یو نړیوال موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر په دې غور کوي چې د روسیې ولسمشر سره د کتلو پروګرام لغوه کړي. ټاکل شوی و دواړه مشران په ارجنټاین کې د جی 20 هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنګ کې له یو بل سره وویني. د دې موضوع تفصیل لپاره اسمت سروان را سره په استودیو کې دی. سروان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اول راته ووایاست چې ټرمپ دا پریکړه ولې کړې ده؟
مننه نوری صاحب. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په دې غور کوي چې روانه ونې د جی 20 هیوادونو په سرمشیزه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتلو پروګرام په دې خاطر لغوه کړی چې روسیې اوکراینی بیړۍ چلوونکي یا مانوګان نیولې دي. ټرمپ دا خبره په هغه مرکه کې وکړه چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون ناوخته خبره کړه. د اوکراین ولسمشر د روسانو له لوري د اوکراینی مانوګانو نیونه له روسیې سره بشپړه جګړه بللې او اروپایي مشرانو ویلی چې دوی پر روسیې د بندیزونو یو نوی پړاو پیلوي، ځکه چې دې هیواد د اوکراین درې پوځي بیړۍ او د هغو عمله نیولې ده. ټرمپ وویل مخکې تر دې چې له پوتین سره وویني، د دې پیښې په اړه د خپل ملي امنیت د ټیم بشپړ راپور ته انتظار دی.
د ټرمپ او پوتین د کتنې هدف اعلان شوی دی.
ویل شوي و چې دواړه مشران به د وسلو له کنټرول رانیولې د سوریه او اوکراین تر کړکېچونو پورې پر بیلابیلو نړیوالو مسالو خبرې وکړي. خو د ټرمپ له خبرو داسې ښکاري چې ممکن د روسیې له ولسمشر سره ونه ویني، ځکه چې ده د روسیې له لوري د اوکراینی بیړیو او د هغو عملې ته په اشارې ویلي چې په دې خاطر ممکن له پوتین سره ونه ګوري چې یرغل یې نه خوښېږي او په هیڅ صورت یرغل نه مني. ټاکل شوی وه یا ده، ځکه چې لا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دواړه مشران د جمعې په ورځ د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې سره وویني.
روسیې د اوکراین بیړیو او ماڼوګانو په اړه څه ویلي دي؟
پرون یکشنبه د روسیې یوې محکمې د څلرویشت اوکراینی ماڼوګانو له منځه د دولسو د خوشي کېدو حکم صادر کړ. روسیه ادعا کوي چې اوکراینی بیړیو کریمیا ته نږدې د روسیې د اوبو په قلمرو کې پارونکی اقدام کړی دی او جګړې ته لمن وهلې ده. کریمیا ټاپو وسمه ده چې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې له اوکراینه روسیه جلا کړه او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه. نو د سیمې ته نږدې اوبه هم روسیه خپل قلمرو ګڼي.
بلې، اسمه سروان، له تاسو نه مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
اوس با دی کابل چاپی و رسپانو تا کتن و کروچه دی جنیوا دی کنفرانس پرلی چلی کلی دی؟
د کابل رسپانو د نن ورځې اکثره مطالب په جنیوا کې د افغانستان په اړه پرانستل شوی نړیوال کانفرنس ته ځانګړی شوی دی. دنیا ورځپاڼه لیکلی ده چې د جنیوا په کانفرنس کې افغان حکومت باید د لافو پر ځای د سولې پر موضوع ټینګار وکړي او له نړیوالې ټولنې وغواړي چې د سولې د هڅو په بریالي کولو کې له افغانانو سره همکاره شي. ورځپاڼه لیکلی ده که سوله نه وي نو که حکومت هر څومره هم د خپلو لاسته راوړنو په اړه وضاحتونه ورکړي څوک یې ورسره نه مني او دا ځکه چې په ناامنۍ کې پرمختګ امکان نه لري. ورځپاڼه وړاندې له نړیوالو هم غوښتل چې یوازې د افغان حکومت له خولې مسایل وانه وري، ځکه خلک پوهیږي چې افغان مشران به نړۍ ته هر څه ګل ګلزار وښایي. حال دا چې افغانستان په ستونزو کې راګیر هیواد دی او نړیوال باید دغه حالت له غیر حکومتي سرچینو څخه هم واوري. ورځپاڼه لیکي چې یوازې دغه کار کولی شي چې نړیوالو ته د افغانستان رښتینی انځور ورکړي سو هغوی د حقایقو په رڼا کې خپلې مرستې تنظیم کړي. مسیر ورځپاڼه لیکلی ده چې د جنیوا کانفرنس داسې محل جوړ شوی چې افغان حکومت د بروکسل د غونډې اکثر ژمنې نه دي عملي کړي. نامنۍ پراخه شوې ده او د سیګار د یو راپور له مخې طالبانو 12% نوره خوره هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د قانون د حاکمیت په برخه کې لا زیات ناکام دی او د حقوق پوهانو د یوې څېړنې له مخې د هیواد د اساسي قانون 96 ماده تر پښو لاندې شوې. حال دا چې د رڼو انتخاباتو په اړه هم د حکومت ژمنه مسخره شوې ده او د فساد پر ضد مبارزه یوازې د خبرو تر حده پاتې ده. ورځپاڼه لیکلې ده چې د حکومت دغه ناکامي د دې سبب کېږي چې نړۍ افغانستان ته نورې مرستې ورنه کړي او یا هم کمې کړي او همدا لامل و چې هغوی پر افغانستان غږ وکړ چې لګښتونه کم کړي او پر ځان بسیا شي. ورځپاڼې وړاندې دې ته هم اشاره کړې چې د افغانستان په اړه د امریکا سیاست هم د بدلېدو په حال کې دی او د سیاسي دلایلو له مخې نور نو له افغانستان سره پخوانۍ مرسته نه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلې ده چې د جنیوا په کانفرنس کې افغانستان له نړۍ د ګډ ګواښ د له منځه وړلو غوښتنه کوي. ورځپاڼې لیکلې ده چې په افغانستان کې د بیرغونې او بنسټیزو پروژو د پلي کولو په برخه کې پرمختګ ښه دی خو د تروریزم په خلاف په مبارزه کې لا هم ستونزې موجودې دي. ورځپاڼه لیکي چې ترهګرې ډلې چې د ځینو هیوادونو او کړیو لخوا یې ملاتړ کېږي لا هم افغانستان سیمه او نړۍ ګواښوي او افغانستان د دغه ګډ دښمن د له منځه وړلو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري غواړي. او ویسا ورځپاڼې د جنیوا کانفرنس په اړه خپل بحث په دې پوښتنې پیل کړی چې د جنیوا کانفرنس افغانستان ته پیسې ورکوي او که حساب غواړي. ورځپاڼې د خپل بحث په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان راغستی دی او ویلی دی چې د جنیوا کانفرنس د افغانستان د حکومت لپاره یو ښه فرصت دی سو خپل پرمختګونه نړیوالو شریکانو ته وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي چې په بیان کې دا کانفرنس په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او د سولې سیزو د شخړو د له منځه وړلو لپاره د نړیوالې ټولنې ژمنه او پیغام بلل شوی دی.
ازادي رادیو او ری د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هیروي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکلیست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام سبا اوري. نن د جنیوا کنفرانس پای ته رسیږي او سبا به هم په دې کنفرانس کې په دې پروګرام کې د دې کنفرانس پر نتایجو خبرې وکړو. نن هم ازادي راډیو مه اروي د دې کنفرانس له وروستیو پرمختګونو مو خبرو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 صافه اوازې اورېدلی شي. فریبا ظاهر سلو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د د مهمو خبرونو سر لیکونه به واوروي.
نن د افغانستان په اړه د جنیوا اصلي غونډه ترسره کیږي. په دې ناسته کې چې د افغانستان په وخت غرمې په 12 بجو پیلېږي، تمه د افغان حکومت د خپلو لاسته راوړنو رپورټ نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. حکومت تمه ښودلې چې وکولای شي د راتلونکو دوو کلونو په مخه د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي. د هلمند والی وای په ګرمسیر ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د هغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تازه د همسایه هیوادونو څخه ګرمسیر ته د جنگ لپاره راغلي ول. والی زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې چې تیر ورځ پیل شوي د طالبانو یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي. په روزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روزګان ولایت د امیر روغتیا رئیس خان آغا میاخیل ویل چې دغه پیښه د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د شغل میاخیل په خبره له تیر اتو میاشت رئیس په چارچینو ولسوالۍ کې کور په کور واکسین نه دی تطبیق شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شاید د روسیې لخوا د اوکراینی کشتي چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. او د امریکا د عدلي وزارت په شپږو روسانو او دوو قزاقانو تور پورې کړی چې په انټرنیټي جعلکاریو او غلاو کې لاس لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د نشې مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا ان او ډی سی د کلنۍ څېړنې په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څو ټنه چرس سوځولي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي پوځ د وسوا بیا هوایي لواء په مرسته د کابل د خاکي جبار ولسوالۍ د ګورګي میدان په سیمه کې 12 ټنه چرس نیولې دي. دا چرس تر نیول کېدو وروسته سوځول شوی او په دې تور تر دې مهاله څوک نه دی نیول شوی. د یادونې وړ ده چې تیرونې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په لوګر ولایت کې د مریاتو پترات کې سوټنه چرس سوځولي ول. د تخار ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د تخار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری ازادۍ رادیو ته ویل په لومړی پیخه کې شپږ کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې په یو بس کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې کابل ته قاچاق کړي. په دوهمه پیخه کې 9.5 کیلوګرامه تریاک هغه مهال ونیول شول چې په دوو موټر سایکلونو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې د تخار مرکز تلقان ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې دوو پیخو په تړاو درې کسان نیول شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو تیر میلادي کال د 3000 عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور څه د پاسه 3000 کسان نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار په یو خبری غونډه کې وویل دا عملیات د هیواد په څلور دیش ولایتونو کې شوي چې په ترڅ کې 15 تنه لوی قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي. خاغلی بختیار زیاته کړه چې په تیر یو کال کې څه د پاسه 315 تنه نشه یي مواد نیولې دي.
315.61 تنه بیلابیل نشه یي مواد نیول سوي چې د تیر کال په پرتله په 26 ډیروالی ښیي. دغه ډول 22015 ټابلیټ کا ګولۍ هم نیول سوي چې له بهر څخه هیواد ته راوړل کیږي او په 26 ډیروالی پکې راغلی دی.
د یادونې وړ ده چې دا عملیات د ټولو افغان امنیتي ځواکونو په ګډه مرسته ترسره شوي دي. په کندوز ولایت کې شپږ وسلوال قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد شفا رسنۍ ته وویل دا شپږ کسان چې غوښتلې 20 کیلو او 1515 سلبیخ ګرامه هیروین او 50 ګرامه شیشه کندوز ښار ته قاچاق کړي په امام صاحب ولسوالۍ کې ونیول شول. له نیول شویو قاچاق کوونکو سره وسلې او مهمات هم نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې ته سپارل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هرات ولایت کې په دوو بیلابیلو پیښو کې د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور 15 کسان نیول شوي دي. د هرات ولایت امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حمیدالله نصرتزاده ازادۍ راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې دوه کسان نیول شوي چې غوښتلې 2 کیلوګرامه شیشه او څه د پاسه 3 کیلوګرامه کرسټال په دوو سفری بکسونو کې د اسلام کلا له لارې بهر ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د هرات پولیسو د پرچون خرڅونکو پر خلاف په عملیاتو کې 3 کسان له څه اندازه نشه یي موادو د الکولي مشروباتو له شپږ شپېته بوتلونو او وسلو سره نیولي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ګډه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی.
په بعضې نامنه ولایتو کې چې د کوکنارو یا کښت کېږي دغه تر مخته نه زیات شوی دی او کم شوی نه دی.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي له پخواني معین ډاکټر ظفر سره مرکه لرو.
تر څو پورې چې د تریاکو کښت له منځه لاړ نه شي هغه هم د قوتونو په زور باندې زه فکر نه کوم چې دا په خپله خوښه د تریاکو د کرلو نه لاس واخلي.
د روزګان ولایت محتاجینو په غلا او لاس پورې کړي او خلک یې تنګ کړي دي. په دې اړه هم راپور لرو.
موږ د فضا کلی بل ورځ دا خپل مت کړي وو ټکولی باندې قرار د خدای فضل و چې نو خلاص شوی.
د محمد جان په نوم یو معتاد وایي چې تر علاج وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړه.
کرا کرا د تی سرمایه هم لار موټر هم لار سچ را سره بچه تیغه و غم دانه لار ټول لار.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
بس نور خبرې مه کوئ زه په هر څه پوه شوم. نور زمونږ او ستاسې انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان ګډه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا NODC د دې کموالي عوامل د نور عواملو تر څنګ یو عمده عامل وچکالي بولي. له بلې خوا کارپوهان د کوکنارو په کښت او تریاکو په تولید کې کموالي لنډمهاله بولي او وړاندیز کوي چې باید د دې ستونزې د حل لپاره جامع او اغېزناکې طرحې جوړې سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنه کې وړاندې کوي.
د افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه سروې ښیي چې سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت اعظمي په کابل کې خبریالانو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې د قانون تعدیل، له نشه یي موادو سره د مبارزې پر عملي پلان باندې له سره کار کول، د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي او افغان ځواکونو هڅې هغه عوامل دي چې سخت کال یې د کوکنارو کښت راکم کړی دی.
په یو زر درې سوه او اووه نویم کال کې د ترسره شوي سروې له مخې په مجموع کې په افغانستان کې 233 زره هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوي چې د یو زر درې سوه شپږ نویم کال په پرتله په سلو کې 40 کموالی پکې راغلی دی. دغه ډول د تریاکو تولید هم لږ شوی دی. سږ کال 6400 میټریک ټنه تریاک تولید شوي دي، حال دا چې پروسږ کال 9000 میټریک ټنه تریاک تولید شوی بل. په دې اساس ویلی شو چې د تریاکو په تولید کې 90% کموالی راغلی دی.
افغان حکومت وکولای سوای چې سخ کال د کوکنارو له 233000 هکټار زمکې څخه یوازې 406 کښتونه د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي. د سروې نتیجه ښیي چې د افغانستان په سلو کې 98 کوکنار د هیواد په جنوب غرب ولایتونو کې کرل کیږي. په دې لړ کې هلمند، روزګان، کندهار، بدخشان، فراه، بادغیس، ننګرهار او غور ولایتونه دي چې هلته ډیر کوکنار کرل کیږي. په افغانستان کې د یو ان او ډی سی استازی مارکولن وای د نورو عواملو ترڅنګ وچکالی او د تاریاکو د بیې ټیټوالی هم د کوکنارو د کښت په کموالي کې لویه ونډه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړی جمعالدین ګیانوال وای په دې سروې کې که څه هم وچکالی د کوکنارو د کښت د کموالي ستر لامل بلل سوې، خو زما په فکر دا یو موقتي عامل دی. افغان حکومت باید د نشه یي موادو د کښت او تولید په برخه کې پر عملي لارو چارو باندې غور وکړي.
وچکالی د یغه د چا دپاره ده چې هغه اتوار نه لري، رسیدګي نشي کولی، د مواد مخدر کښت دپاره هغه پریمانه پیسې لري چې دی د هر درک نه دی کولی شي چې دغه د وچکالۍ سبب ونه ګرځي، دی ښه حاصل لاسته راوړي. او په بعضې نام نه ولایتو کې چې د کوکنارو یا کښت کېږي دغه تر مخته نه زیات شوی دی او کم شوی نه دی. په هغه علاقو کې چې نام نسیمې دي د طالب په نامه یا د مخالفینو په نامه، په دغه کې ښه پریمانه کښت او کار کېږي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د قانون نه عملي کېدل، سیاسي بې ثباتي، اداري فساد، د نشه یي موادو قاچاق او خرڅلاو ته مناسب شرایط هغه عوامل بولي چې د کوکنارو د کښت او تولید دوام ته یې زمینه برابره کړې ده. د دې ادارې استازی وایي چې نشه یي مواد په افغانستان کې د ناامنۍ ستر عامل دی. کله نشه یي موادو سره جدي مبارزه ونه شي نو د کوکنارو کښت او قاچاق به د جګړې لپاره د پخوا په شان د سونګ مواد وي.
د دې موضوع په اړه زموږ همکار مرسجین ارسلا له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی او ستراتیژي له پخواني معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د کوکنارو په کښت کې د کموالي خبره څومره پر واقعیتونو باندې ولاړه ده.
دا کمای کرا غلې نه دا اصل د انساني طاقت حساب باندې راغلې چې د دې مبارزې رنگ ورکړې دی. دوی داسې کار کړی دی چې هغه طبي آفات وچکالی ده، جنگونه دي، بعض ځایونو کې دا غي پیسہ باندې بعض ځایونو کې خلکو سترل مندي او یا وبو ورته نه دي رسیدلي. دوی هم دا ویلي دي په خپل سروي نو پسونو کې هم کومواله راغله دي.
نو وچکالی خو یو طبي مسله ده، طبي ده. واقعا د کښت د تولید او د کښت د کموالي لپاره دي د خپل دغه مسولیتونو په اډانه کې څونه کار کړی دی.
په دې جګی حالات کې بعض ځایونو کې واقعا مشکل ده چې مبارزه وشي او بعض شان داسې دي چې دوی هغه پالیسیانو دا شان اوس داسې ډېر تکراري دي. همیشه هر کال هغه کار کوي چې تېر کال یې کړی و، ناکام شوی و، مخې کړی. خو طبیعي آفات یا طبیعي حالت داسې راغلی دی چې یو څه کمال یې پکې راغلی دی. زما له نظره خو دا د دې تېرو لسو اوولسو کلونو تجربه باید تحلیل شي او دغسې کارونه وشي چې د هغې پخواني شوي دي چې نتیجه نه ده ورکړي، د هغې بدیل باید وشي. تر ټولو مهمه خو اصلا امنیت او د امنیت په څنګ کې باید د زور په واسطه هم که تریاک د منځه لاړ شي ډېره ښه خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ د معیشتي بدیل لپاره انتظار وباسو چې منځه دې راشي نو بیا به موږ دا تریاک له منځه وړو. تر څو پورې چې د تریاکو کښت له منځه لاړ نه شي هغه هم د قوتونو په زور باندې، زه فکر نه کوم چې دا په خپله خواه د خلکو د دې تریاکو د کرلو نه لاس واخلي.
د بدیل کښت په اړه د وایي چې د بودیجې راکمه شوې ده، نو که بودیجه د دې راکمېږي بدیل کښت ډېر د دې توان ونه لري چې بدیل کښت بزګرانو ته ورکړي، نو د زور وسایل څنګه کارولی شو؟ موږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې په ناامنو سیمه کې کمپاین هم ډېر شونی نه دی.
پخوا داسې نظر موجود و، حتی ملي اردو یا پولیسو، عام پولیسو به هم په دې کې برخه نه اخیستله. په تېرو کلونو کې خارجي قوتونو خو بیخي برخه نه اخیستله. هغوی ویلي چې د تریاکو د منځه وړل زموږ وظیفه نه ده، موږ صرف د امنیت دپاره کار کوو. دا تېر کال خو ایساف هم په کې یو څه برخه خصوصاً هوایي بریدونه یې وکړل تر څو دا شی د منځه یوسي. زه وایم که دا چېرته چې جنګ کېږي دا جنګ سره په څنګ کې د حکومت ټانګونه یا د حکومت قوتونه د تریاکو په پټیو کې هم داسې مخ ته لاړ شي، یعنی موازي د دې جنګ سره تریاک هم له منځه یوسي، دا کېدای شي نتیجه ورکړي. زه دا منم چې د بدیل کښت ضرورت شته، خو دا معنا نه لري چې موږ هلته معیشت بدیل ورکړو کوم ځای کې چې تریاک کرل کېږي. دا یو متوازن انکشاف ته ضرورت لري. متوازن انکشاف د کېږي خلکو د ژوند کې به تغیر راځي. هر ځای کې باید کار وشي، که تریاک کرل کېږي یا نه کرل کېږي. په هغه ولایتونو کې چې تریاک نه کرل کېږي هلته لیا ډېر ضرورت دی چې هلته باید خلکو دپاره معیشت برابر شي. نو د معیشت بدیل سره د تریاکو د کښت تړل زما له نظره ښه کار نه دی. هغه لایده خبره ده چې حکومت باید د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره مختلف پروګرامونه په هر ځای کې بدل کړي. د هغه ځای کې چې تریاک کرل کېږي هلته باید د تنفیذ قانون نه کار واخلي، خصوصا د مبارزې مواد مخدر قانون چې دی هغه به نتیجه ورکوي. نسبت دې ته چې موږ ورته انتظار وباسو چې اول به ورته کور جوړو بیا به وروسته تریاک د منځه وړو. نو په دې حساب باندې ثابت شوی چې په خوخه څوک منځ نه وړي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربیره په 100.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس به د روزګان د خلکو له حال خبر سو چې وای د محتاجینو لغلاو څخه تنگ سوي دي. د روزګان ولایت په مرکز تیرین کوټ کې عام خلک وای چې په دې ولایت کې محتاجین ډېر سوي او په غلاو یې لاس پورې کړی دی. دوی له دولت څخه غواړي چې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو مخه دې ونیسي. په دې اړه به د شریف الله شرافت راپور واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د لری پروتو سیمو خلک وای په نشي تو کروژد کسانې ژوند تریخ کړي، کورونه لوټي او لخپل مالونه څخه یو ثانیا سترګې هم نسی اړولای. دی وای په سیمه کې په نشي تو کو دروژد کسان شمیر دومره زیات شوی چې فکر یې هم نسی کولای. دغه خلک وای په نشي تو کو دغه رژد کسانو هر ورځ په کلی کې د یو کس دکان او یا هم کور لوټلی وي او مسجد ته خود دی له لاسه بیتری او یا هم نور کې مچ تو کې نسی راوړلای. د دې لړلې درې تنو ازادي راوړي ته داسې وویل.
نوم جن محمد دی میخدی دی صاحب مجدد فرض خپل بل راځه دا خپل مت کړی وو را د خدای فضل وکړي نو خلاصوي ان بیا مده ماده خپل مات کی بل خپل مو واچو دا دکان ته ډیر شان نو سره ولا چرای وو چې ورته ګوري بسیا متی بس خلاقیت بل چې نشا خلاص د شپې بس بل اخلاق
نمې ګل علي دی د رینان سره چې په تکلیف ورور د مسجد به شیخ لا کړی دا ورور اندار غلا کړی دی په پونه غلا کړی دی لینونه غلا کړی دی د بازي بازي سره نه چې خوندان نه صدا غوسه کړي کنا نو دروازه راکړي دی ورور
مترګاټه باندې نو سپې شو دا ورور دروازه ته متوسا وټم بي شي دی دغه دی نو ول چې په کوچه بس راځه کوم انداري ولاړ پر غلا بیریو شپه شال ته د باندې ورته بي دی مړه دی نه چې سکه یوس
مانو مامزای دی د چوری د ولسوال یم مر دین سره تنګ وره خو ما چې څه یوز غلې دا کلی وو کور وو د کان سره
دغه خلک له دولت غوښتنه کوي چې په نشي توکو د روژد کسانو لپاره د دغلته د درملنې مرکز جوړ کړي او د نشي توکو د فیر او پلور مخه دې ونیسي.
غوښتنه مو دغه د حساب چې دا ورته جوړ شي دی ګرد زله ګیر شي او دغه چار ځای پوډر خرسي دا باید د سکیر شي په دغه بازار کې وځه پوډران بند شي چې خرچ نه کړي نو دې د کمې خواخي بار مجبور دي توبه کاږي نیت کوي.
د اورزګان په ولایت کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روژد کسانو شمیر زیات شوی. د یادې ادارې مشر جمعه خان بشری ازادي راډیو ته وویل چې د پلان لري په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې د یادو محتاجینو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز جوړ کړي. بشری وایي له دې سره دوی پلان لري چې په دغه ولایت کې د کروندګرو لپاره بدیل کښت هم پیدا کړي.
د دې لپاره موږ دوی لارې چارې په نظر کې نیولې دي. یوې معیشت بدل دی چې موږ وکولای شو خپلو کروندګرو ته خپلو بزګرو ته بدل ورکړو. بل وقایوي برنامه ده چې موږ څنګه خلکو ته آګاهي ورکړو.
د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روژد کسانو شمیر زیات شوی. د دغه ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر سردار محمد حیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅې پیل کړي څو د غلطه د کوکنارو کرکیله له منځه یوسي څو په نشي توکو د روژد کسانو شمیر راکم سي. حیا وایي له دې سره د ترینکوټ د امنیت او په ترینکوټ کې د جنایي جرمونو د راکمولو په مخه درې نورې امنیتي حوزې هم اضافه کړي.
هغه ځایونه چې د دولت تر قیادت لاندې دي موږ هلې ځلې کوو چې کوکنار هلته کښت ونشي. سږ کال په اورزګان ولایت کې بیلې امنیتي حوزې چې پخوا یو حوزې وو اوس څلور حوزې امنیتي جوړ شوې دي.
دا فداسیال کې چې لدی وړاندې د اورزګان والی هم ژمنه کړې وه چې سږ کال به په دغه ولایت کې په هغه سیمو کې د کوکنارو کرکیله له منځه وړي کوم چې د دولت تر ولکې لاندې وي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 2016 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس د خاطرې وار دی. محمد جان وایي چې په خوښه شتمن وو خو کله چې په نشو اخته سونو هر څه یې له لاسه ووتل. دی وایي چې یو وارې ځان په روغتون کې بستري کړ او نشه یې پرېښوده خو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته سو. دا چې محمد جان څنګه په نشو اخته سو، څه ډول ستونزې یې وګاللې او ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته سو، په دې اړه یې زموږ له همکار اصیل ځاځي سره د زړه خواله کړې ده.
دا خود اس او یو دوه درې انډیوالم وو بس د مو دکان و غلطه دکان تر اتلل و اجازه و چې څنګه و ول خر طبیعت مې جوړ صورتم ګرم زمي و ما ول دا د دنه خښه هلته پیسې مې را سره زیات و ما و زه دست معلومی هغه و کرا کرا د تی سرمایه م لار موټر م لار سه چې را سره بچه تیغه و غم ځانه لار ټول لار د تی دغه سه پاتې شوم سر د ګوش زخمی شوی وم یو 50,000 حکومت هم را کړی و هغه مې وویل د تیغه نه بعد د تی بیا لیک سروال شوم بیا مې مچیګری وکړ بیا لاړم صبخانه که مې پرېښود د تی بعد هغه نه بیا یو صبخانه نه ووتم دې خواته ګرد دې خواته خو بیکار اومد باز د اونه لاندې کښېن هغه انډیوالان و راځه نن د ما سره نشه وکړه هغه بل ویل چې د ما سره نشه وکړه بېرته دوباره گرفتار شوم کورنۍ هم وضعیت خو خراب و خپل ماسومان ته تره زمان ته وراره ته هېڅ یو سلام دی اچولم ته وایي چې یو بل رقم سړی دی چې سلام واچوي مالک م نه نیسي خو موږ ته خو مستقیم نه وویل خو هغوی خپل منځ کې غږ کول چې وروره فکر کوه که نه چې کوم بوټونه یا غورې درنه ورک نه شي بس داسې بده لګېدل ته وایي چې په مروی دې ویستلې و ښه و خو نه دا خبره مواد پیدا کول د پاره وروره څوک د بازار کې ګرځي بس دکانداران ته وایي چې ماما حاجي صاحب قیرده د الله په نوم یو 10 روپۍ داسې ورته ګوري چې یا الله دا ځوني وګوره دا قهاره وګوره دا څنګه سوال کوي خو مسلمانان دي خلک و د تی هغه 10-20 روپۍ ورکړي وروره او بعضې وایي چې دی بیا ښه په غلا باندې مخته شوی دی چې په څه ترتیق وي هغه پیسې په غلا باندې باسي مثلا بور دغه ګاز د اوسپنه چې چېرته وي یو کابل نه غلا کړي بل کابړي کې خرڅ کړي وروره دکانداران دیگیز راسی رو را چی آقا خو سامان باسی دل تکیری برتا چلاسی باز دایی و پس تاکیبی وای خو دا خو کموز چی پریم دی کنه زنی دست تاپیگی چی تو وای که خب یا 15 روز ماری ندخوال دی اول باید زان تا یا کار پیدا که باید لگن لارسی زان بستر کی چی بستر کرو رو را زتی بس راسی آقا خپل کار تا اندام ور کی یا او چی چی مخکنه اندوالان دی یاد خرساول و یاد اتکاول و اوگوی سر باید کناسی ونه لدی گر پو قرار باید و تاوی شروع را ما پری خیده ما سنگ تنور مرازه
تولنیز شبکه انترنت فیسبوک تویتر اسمس لازادی راڈیو سر اڈی کٹنگ اکڑای
دا ازادی راڈیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پول ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د محمود کره د هغه دوه نږدې انډیوالان راځي، خو محمود ته ډېر درد ورغلی وي او هغوی د لستوڼي ماران بولي. نه یوازې دا چې هغوی دوه مخي او نزوانه بولي، بلکې په قهر ورته وایي چې زموږ او ستاسو انډیوالي پر همدې ځای پای ته ورسېده، نور به مینه غم او نه شادۍ ته راځي. دا چې محمود ته ولې درد ورغلی دی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلیمه، محمود خو خپله موسیقي اوري، رازه چه زاو تخ بلا نشاو کو.
یال نزیر جانه گل خبره ده وکره، زم خمار خماریم، ام دوست به پزره که راو گرزیده چه رازه نشاو شروع کو. خو تا وارده مخه که تو درگه زب دا زروره قونی چه راو باسم.
اوهو سلیمه دا چنگ تک سپین چرز دی.
یار مامو جانه تم دیر ساده سره ایت، تو خدای تا کو بخت سپین چرس لیده لیدی.
نو تا جا خو بخوا چرس وحل دا بیا چه شیدی؟
دا دا نشو پاچا دا پاچا.
سام خبرو که بابا پا نشو که بیا چه پاچا رویست؟
دا پودر دی پودر چه زین خلق ورد هیروین وایی.
تاسی لیوانین شویه چه پودر چکوی؟
ولی پودر پچا چکوی؟
ولی تاسی هر ورځ پودریان نوی نی چه ده سرکونو پا غاره اوسیگی او یا پا مردارو لختیو که پراتوی؟
آقا پودر جلا دی او دا جلا، دا پودر چه سل کالا وز کوی والا که خپل خزم در بانده خبرشی مور خلق و لال تا بریک ده داد پاچایان و نشد پاچایان
نو چه داد پاچایان و نشد تاسی ولی زنون جمهوری ریاست تا نکندی دوی
پاچایی سکو بابا منگ به تخت پاچایانیو
سلیمه دا سروره خورا دیخوا که چی پو خدا خمار خماریم دو مامو جان پر نصیب که با خدای دا نعمتون نبی لیکلی
داده درواخلا
تازه خدا سه خوشحاله از لگه پاچه ایچی مو گتلی بی
داده غزی خوشحاله نشده چی طول دنیا غمون بری پروگو باروی خوچی یاو دو دو وحی اوگه بده سپکیشی بس نوری چکوه لکه پا آوا که چه والو ده
دا سینوی چه تاس اسمانونو تا خطلی هست او زمو پزمکه وازی پریخیم
بس تا خواقه دنو تا دقا ملنده را بانده و خو کل خونده خبال شه بیا بای هر او رز غواره
یار از زن تیریم تاسی تا دی دا پاچه یا پاسمانو که گرزی دل مبارک وی
محمود جانا راشه چه او کارو کو
سنگه کار
بس یوازی دانن پوڑا را سر و ها تو دی او رس خوالا که پوڑا دیشه مونگ نو آیو چه تا تل مونگ سر پوڑا رو و ها یوازی غارو چه تا تا زمونگ دروخ و رختیا در بالوب شی بس
مامو جان سالیم زام خبر کوی بدا یو زل چه کولو دی والا که یز بلا وی راش خوان دی و گارا
سامدا نن با ازام در سر و هم او بگورو چه تاسی چنگ الوزایی وای مرشوم وای
او سریا چه در پیخه دا نروغه ای
او نروغه ایم وای مرشوم وای وای وای
چه تکلیف لاری
طول زن می درد کوی تو با می دا ناز ناز تلارم او لسترگو می وخی باییگی وای
نو تو خروغ او جور وی دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوی
پرون زمان دیوالانو پودر را باندې وسکر نن سهار یو چا راته وویل چې پودر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي
نورې نورې ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي سمده مورې دا دې ورځه ته خو ماشوم نه یې نو ته ولې پودر څکول
بس غلطي رانه وشوه تر څو چې ژوندی یم بیا به د پودرو نوم هم وانخلم دیره مرداره نشه ده ما فکر نکو چه چوگو پا یو ظلم پی اخته کیگی
راسته چه دکتر تا دی بوزم دستی نوی چه تکلیف دی نورم دیر شی
سمده درزه چه دکتر تا لرشو
نوری نوری پا دروازه که چوگو ده بابا چه پرونم دیوالان دی
ورشه لوری ورتوه چه راشی
سمده بابا ده دی ورزم ده خپلا پا در دخته ای ده غم لدلی پودریان بیا را غوری
تا لرشا ما و دوی سر پریده
خواه سمده ده دی زمه
السلام علیکم محمود جان
و علیکم سلام
محمود جان خدای دې خیر کی صدر په خدا ناروغه
تاسو نه پويږي چې سره په خدا ډېر دو مخي خلک یاست هیڅ شرم او حیا نه لري
ولی خدای دې خیر کی موږ څه ګناه کړی دا چې راته داسې پکاره
تاسو خپ پويدلش چې دا پودر دی او په یو ځل کولو سره سړی موتات کوي خو ما ته مو دروغ وویل ستاسي څه خیالو چې ما به د ځان ملګری کړی خو ګورئ زه به هېڅکله تاسې سره دا مرداره نشه ونه کړم
محمود جانه بېځایه مه په کارېږه بل شی به ناروغه کړی
و رښتیا وایې ولې په مونږه تهمت کوې
بس بس نورې خبرې مه کوئ زه په هر څه پوه شوم نور زمونږ او ستاسې انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه تاسی اندیوالان نیست سم شیطانان یست شیطانان نور زمونگ استازی مره و جوانده بنده زیو رکشه ده مخیمه و رکیه گئی
دازادی رادیو درنو آوریدون کو ده جه اونی ده ظاهر کاروان خپرونه پر همجیزای پای تا ورسیده تر بلی خپرونه پوری مو پر لوی مهربان خدای سپارو دا خدای پامان.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.